تنکی دا سهارا تبانجی شوی. ناتو وای په افغانستان کې د انتخاباتو او په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون ملاتړ کوي، خوستایي خو په انتخاباتو کې هیڅ نوا لاسوهنه نه کوي. پنټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او یو سروې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات قربانیان په افغانستان کې و، چې زیاتره یې د طالبو سوالو په بریدونو کې وژل شوي. درنو دوستانو، بیا مو هم هرکلی کوو. دا د ازادۍ راډیو یوه بله خپرونه ده، پکې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر خو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ناټو وایي په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل خو په ټاکنو کې مداخله نه کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د یو فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر خو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل، د طالبانو له برمتي څخه د کیونګ کینګ او تیموتی ویکس د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادان چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي دی، وروسته له هغې طالبانو امریکایي لوري ته وسپارل چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشې کړل. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر د ولسمشر اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې شجاعانه بللې. ټرمپ زیاته کړې په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربن په څیر نورو خو پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. طالبانو او افغان حکومت دواړو ویلي چې دواړو لورو ته د یو شمېر بندیانو وروستي خوشې کېدل به د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې خوشی شوی طالب بندیان با په خطر کې تر هغې تر څارنې لاندې وي څو چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو شرایط نه وي پوره کړي. د ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړي، خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو منشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره یې د امنیت په تامین کې همکاري کړې، خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. ین ستولتنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسیونونه د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د دې اونۍ تر پایه بشپړیږي او راتلونکې اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم په شمول ځینو انتخاباتي ډلو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د دې لړۍ سره مخالفت کړی دی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسانو په ډزو وواژه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څېړنې پیل شوې. لا اجرائیه ریاست په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتلی یو تروریستي عمل دی. په افغانستان کې ګڼو لیکوالو، ژورنالیستانو او نورو سیاستوالو هم پر وحید مجده دا برید غندلی دی او د نوموړي د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون لخوا د بشري حقونو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده شوې. د ادریس خټک کورنۍ وایي چې د نادرک کېدو راوروسته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیر اونۍ سوابې ته پلاره ل خپل موټر چلون کې سره یو ځای بيدره کشو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون وویل چې د خای په پاکستان کې د روانو جبري بيدره کیو د لړۍ یو بل پیخی. ادریس خټک د نوخار اوسیدونکو او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارن نړیوال ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کوي. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیخه څرګندونې نه دي کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کېږي چې په اسرائیل کې وار بیا د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته. بنی ګانس په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند د اساسي رقیب اوستیال ګوند مشري کوي. دا ګوند پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالی شوی. په اسرائیل کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ائتلاف په اړه هم کومه موافقه نه ده شوې. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په اسرائیلو کې د مارچ په میاشت کې له سره انتخابات ترسره شي. درنو دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هر کړه کړې ده. لادی بمام په یو ریپورت خبر کو چې پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي ایران لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې ریپورت کې راغلي ایران سره لدې چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي د ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلو هغه کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. دا به مو واورئ چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق وکړي ارتباط لري. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه دي چې د همدې سات په اخرو شیبو کې اوریدل شي. اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړې. دا د تړون عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه کړې. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان د ولسمشر مننه کړې او ویلي چې د سولې لپاره یې دا ګامونه د ستایلو دي. فرشته جلالزی په اړه ریپورت لري.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له دریو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبريالان ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه شنبه په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې واستوالو طالبانو تښتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو لبیا پیل سره مرسته وکړي. یان ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هیله ده چې موږ به د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړي او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمینه برابره کړي. ناټو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره یې د برمته شوو استادانو په خوشي کولو کې هڅې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوي، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پرس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سهشنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او ورسره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځایه خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
بلخوا پینټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې رپورټ کې راغلي ایران له دې سره سره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه برابروي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خپور کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف داري چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیلو خواو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور د غرازوی ایران نغواړي چې طالبان واکته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمی شوي دي. دا په داسې حال کې چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندوی ریبیکا روبارچ وای ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناتو له ایران څخه طالبانو ته استول شوی وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودودونکي مواد، هاوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشین کوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړي دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ ادعاوې رد کړې دي، خو څو ځلې تایید کړې چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللي دي.
دوستانو وامو ریدل چې پینټاګون په یو تازه رپورت کې ویلي دي ایران سره له دې چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، خو بیا هم د بیلابیلو دلایلو له کبله طالبانو ته روزنه، وسلې او تجهیزات برابروي. بلخوا یو سروي وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک چې په ترهګرو بریدونو کې وژل شوي هغه په افغانستان کې دي او تر ډیره یې عملاً طالب وسله وال دي. دا سروې چې د اصول او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ خپره کړه ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړي. اسمت ساروان تفصیل دروري.
د دې نوې سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مرشوبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور لمخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1328 تنه وژلي دي. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې ویل شوي چې په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور لمخې نږدې 14,000 تنه د 2018 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې د 2014 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رسیدلی شوی دی. په 2014 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرګ شوبلو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حمله په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره هم درس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلو هغو کارکونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کسانو د نوملړ د بشپړېدو خبر ورکوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا عدالت نه دی ترلاسه کړی. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل هغو کارکونکو نوملړ چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري دوی ته نه دي سپارلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستاله زرمینه حقجو کاکر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه دی ورکړی، او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورته دا لست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 25مه نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مه نیټې یعنې د سه شنبې ورځې تر پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید تر نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ توا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل منځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی هغه کارکونکي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسائل رامنځته کیږي یا اداري یا ملته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ درنشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید اداري فساد، نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي دا غي پر اساس باندې هم خپل پریکړې او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر ته یو شمېر نمایندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لخکیلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپټر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قبله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشي کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ ژورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوشي سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوشي سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له دې مبادله سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ترامپ هیڅ کله ورته نه دی ویلي چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکول د ترامپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق سره تړلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو غړو د ولسمشر ترامپ د استعفا په اړه د تاریخي څېړنو د پایل لپاره د استماعي غونډې د نومبر له 14 نیټې پیل کړي. د پرونی غونډې له جریانه فرشته جلال زئی جزئیات لري.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅ کله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونی غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپه یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازي مایک کویګلی په یو ټویټ کې پر ولسمشر ترامپ انتقاد کړی او لیکلی دی که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ترامپ یې سپینولی شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه د تحقیقاتو د پایل په پریکړه پورې تړل شوی و. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی و ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ د خبرو په اړه په خبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل
I say to the ambassador in response I want nothing
زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلنسکی ته وایي چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سوء استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولی کنه. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې وه چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سوء استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرراً دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان و ما ولسوالۍ کې د اندر بن پنوم 200 کلن باغ موجود دی چې په زرګونه جریبه مځکه قدرتي آباد شوی. دا باغ تر اوسه د قومي ترړو او ناغو په وسیله ساتل شوی. د روح الله انوري یو تفصیلي رپورټ اورو.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټي غټي تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شان له شان د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شان خراب شو، مرز ولګید او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پرېمان لرو. خو د پونځ نوو سره تربونی پر ټوله د واما ولوس راجم کیږي او په نوبدواری سره د 14 14 موږ ناغل لرو. دا موږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسېده دلې نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د قارغه سر به راول کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدل. کوپر په وخت کې خود یو زاید د پروګرام نومیږي. دا غزاین خلک کته ارتول چې چا تاروز کړو خزاو او کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 300 اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلی دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړو دا هغه نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتي پورستو کې ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغي وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولسته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلی پاتې شي.
او سم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر خو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتي څخه د دوو لویدیځو استادانو د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. ترامپ د ولسمشر محمد اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې په دې برخه کې شجاعانه بللې. د ناټو تړونوي په افغانستان کې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون ستاینه کوي، خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې انتخاباتي کمیسیونونه باید د رایو تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څیړونکي لیکوال وحید مجدا پر وشل کېدو خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجدا پرون ماښام جمعات ته پلاره نا څرګندو کسانو په ډزو وژه. د وحید مجدا پر وشل کېدو باندې ګڼو افغان لیکوالو، ژورنالیستانو او سیاستوالو خواشینی ښودلې. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي. ادریس خټک تیر اونۍ ثوابي ته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بيدرک شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې دا خی په پاکستان کې د روانو جبري بيدرکیو د لړۍ وبله پیخي. په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بني ګانس برالې نشو چې له مهالويش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. تر دې مخکې د بنیامین نتنیاهو ګوند هم نو توانیدلی چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې په اسرائیل کې بیا پارلماني انتخابات ترسره شي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولې. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 2-3 کلونو بند باندې محکومیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو: حساسي بشري حقونه، ورپسې ژوند په شیبو کې.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا چې د نومبر 6 په نړۍ کې د هغو ماشومانو د ورځې په نوم منځل کیږي چې ذهني معلولیت لري، دا ونی په همدې پلمه په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ مرستیاله اغلی سویتا عبدالرحیم زید. اغلی عبدالرحیم زید، تاسو ته خراغلاس وایم. په افغانستان کې د هغو ماشومانو وضعیت څنګه دی چې هغوی ذهني معلولیت لري؟
د تشکر کوم د لوی خدای جل جلاله په نامه. د نومبر شلم د ماشومان نړیواله ورځ او د ماشومان د حقونو کنوانسیون د تصویب ورځ ټولو ته په ځانګړي ډول د خپل هیواد ټولو ماشومان ته مبارکي وایم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان حقونو د خوندي کولو لپاره او ورځنی کمپاین په لار اچولې تر څو چې دغه ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. او مونږ ټول پوهیږو چې ټول اساسي ازادي او بشري حقونه نړیوال ده او له استثنا پرته معلولیت لرونکي ماشومان او افراد هم په بر کې نیسي. د پیدایښت له ورځې څخه ټول افراد یو شان او برابر دي او له ګډو حقونو لکه ژوند، هوساینه، زده کړه، کار، خپلواک ژوند او په ټولو ټولنیزو اړخونو کې د فعال ګډون څخه باید دوی برخمن شي. په دې اساس هر ډول مستقیم تبعیض یا معلولیت لرونکو کس په وړاندې منفي تبعیض ډوله چلند د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. معلولیت لرونکو کس کیدای شي چې په هر ځای کې وي، باید په ټولنه کې د ټولو فزیکی، مالی، ټولنیز او یا هم رواني خندونو چې د معلولیت لرونکو کس په پوره ګډون محدود کوي یا هم هغه ناممکن کوي مبارزه باید وکړي او دغه کسانو ته ګډ فرصتونه باید فراهم شي چې دوی خپل ټول اساسي بشري حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
آیا په افغانستان کې هغه ماشومان چې ذهني تکلیف لري یا ذهني معلولیت لري